دا مشال رډیو دا وخت په پیښور کې د سحر نه پجیدی دا مشال رډیو د نه ساتا خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او اکرام مسکین یار درته هر کله وای. نن د زیارت ورځ د 2021 میلادي کال د اگست 15 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا، قبایلی ضلعو، پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه، شننې، تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم د دې برخې کې اورېدې شي. یو څو سندرې هم د روانې غړې برخه ده، خو لومړی به د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورو. دا خبرونو سرټکی د ترهګرۍ ضد یو عدالت د کراچۍ په زندان کې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د مقدمې اورېدنه وکړه. طالبانو په افغانستان کې د نورو لوړپورو افغان چارواکو باندې د هدفي بریدونو خبرداري ورکړې او په ایران کې د کووډ 19 ناروغۍ د مثبتو کیسونو شمیر له 4 میلیونه واوښت. دا خبرونو تفصیل. دا ترهګرۍ ضد یو عدالت د کراچۍ په زندان کې پرون د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورن غورزنګ د مخکښ علي وزیر د مقدمې اورېدنه وکړه. پر علي وزیر د ریاست ضد ویناګانو تور دی چې نوموړی ردوي. د علي وزیر وکیل قادر خان پرون مشالو ته ویل چې موکل یې د ملا ناروغي لري او ډاکټرانو ته د فیزیوتراپي او درملنې مشوره ورکړې ده، خو په زندان کې دننه دغه اسانتیاوي نشته.
نو علی وزیر ما تول جبې دلته کې فیزیوتراپی سہولت نشته په سنټرل جیل کې. نو بیا ما عدالت ته درخواست لیکله ورکو چې بای دې چرته سرکاري اسپیټل کې یا اني اسپیټل کې دې دا ایڈمټ کې چې الته کې دته د فیزیوتراپی سہولت مهیاي.
علی وزیر پروس کال د دسمبر پر 14 په پیښور کې د ریاست پر ضد وینا په تور نیول شوی و چې بیا کراچۍ ته یوړ. د علی وزیر ضمانت لپاره د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ رجسټری ته یو درخواست ورکړې دي او د جون په 25 یې لومړی اورېدنه هم شوې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي تیر کال په ټولو صوبه کې 4 لوی صنعتي مرکزونه پرانستل شوي دي. دا خبره د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان پرون مشال اړې ته وروسته له هغې وکړه چې وزیر اعلی محمود خان له صنعتکارانو او سرمایه کارانو د بورډ له غړو سره غونډه وکړه. عبدالکریم خان وویل چې په ټوله صوبه کې د 1100 لوی او 1400 وړو صنعتي مرکزونو د جوړولو هدف ټاکل شوی دی. دا وخت د خیبر پختونخوا په رشکۍ، نوخار، غازی او ډیر اسماعیل خان کې صنعتي مرکزونه پرانستل شوي دي. خود اسوبی صنعتکاران او سرمایه‌کاران درې ځلې چې باید حکومت صنعتکارانو ته په اسانه شرطونو قرضې ورکړي او افغانستان سره تجارت کې خندونه ختم کړي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وایي د سند صوبی پرته د هیبه ټولې تعلیمي ادارې به مرحله وار پرانستل کیږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې په وار وار تړل شوي. د تعلیم وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې د تعلیم له صوبایي وزیرانو سره تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته ویل چې د سند حکومت ټولې تعلیمي ادارې تړلې او امتحانونه ځنډولي دي او د اګست پر 3 به د دې فیصلې بیا جاج اخلي. اخوا په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 15 کسان مړه شوي. له دې سره له کورونا وایرسه د مړو شمیر 23000 شپږ سوه 15 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویب پاڼې تر مخه تر نن سهار پورې د کووډ 19 ناروغۍ باندې د اخته کسانو شمیر 9 لکو زیات شوی دی، خو له دې ناروغۍ 9,25,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د سند صوبې د جامشورو ضلع په لاکړه سیمه کې د سکرو کان نړیدلو کې درې کان کندونکو جسدونه د 4 ساعتونو وروسته پرون ماښام له کان څخه راویستل شوی دي. د جامشورو ډیپټي کمشنر فرید الدین مصطفی پرون مشالو ته ویل چې دا پیښه د اګست په 3 سهار 10 بجې شوی وه او په کان کې ګیر شوي درې واړه کان کندونکو اسد الله، سید ګل او ګل بادشاہ جسدونه د اګست پر 4 ماښام راویستل شوی دي. طالبان په کابل کې د دفاع سرپرست وزیر په کور د برید وروسته په نورو لوړپورو افغان چارواکو د هدفي بریدونو خبرداري ورکړې دي. وسله وال طالبان د هیواد لوی ښارونو کنټرول ترلاسه کولو لپاره جګړې ته دوام ورکړې. د طالبان وایم زبیح الله مجاهد پرون ویل چې د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدی په نخښه کول د هغو انتقامي عملیاتو پیل دی چې د کابل ادارې او نورو مشرانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هوایي بمباریو او بریدونو امر ورکوي. په کابل کې د دفاع سرپرست وزیر په کور برید کې 8 کسان وژل شوي او 40 نور زخمیان شوي ول. او وروسته خبر په ایران کې پرون د کرونا وایرس ناروغانو شمیر له 4 میلیونه واوښت. په داسې حال کې دا چې د کرونا وایرس ډیر زر خوریدونکو ډیلټا بڼه خبره شوې ده. د ایران روغتیا وزارت پرون ویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې د کرونا وایرس باندې 9000 نوي مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي چې له دې سره په دې رنځ د اخته کسانو شمیر 3,09,000 زیات شوی. په هغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس له وجې 4,09 کسان مړه شوي چې له دې سره د مړو شوو کسانو شمیر 92,000 واوښته. دا د مشالو لري خبرونه.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
قدر مونږ د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په دې خبرونه کې تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو رپورټونه راوړی دي. قسم دې په دې غړې کې مونږ قدرمنه اوردونکو سره د چام گاوند حال راټولو. خو مونږ به تاسو خبر کو چې سهار کم کم رپورټونه دي مونږ سره او کم کم خبرونه دي. څنګه تاسو په خبرونو کې مواولدل چې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د کراچۍ په زندان کې دننه د قومي اسمبلۍ د غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د مقدمې اورېدنه وکړه. د علي وزیر وکیل قادر خان مشالو ته ویلي چې موکل یې د ملا ناروغۍ لري. نوموړي زیاته کړه چې عدالت ته یې خواست کړی چې د موکل دې روغتون ته منتقل کړل شي. علي وزیر پروس کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې د ریاست پر ضد د وینا په تور نیول شوی و چې بیا یې کراچۍ ته ویوړو. خو د نوموړي وکیل دا تورونه ردوي. تفصیل له کراچۍ نیاز علي په دې رپورت کې.
د اګست په 4 د کراچۍ په زندان کې دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر د قضیې اورېدنه وشوه. د قضیې اورېدنې وروسته د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي چې علي وزیر د قضیې اورېدنې په وخت په عدالت کې موجود او د ناروغو په کرسۍ ویل چیر ناست و. علي وزیر د ملا ناروغۍ لري او هغه ډیر زیات په تکلیف او ستونزو سره مخ دی، خو تر اوسه هغه په روغتون کې د ښه درملنې لپاره داخل نشو.
د علي وزیر انټي ټیررست کوډ نمبر 10 نن پېښیو. علي وزیر راوست او هلته کې دغه میډیکل سرٹیفیکیټ هم جیل والا پېښ کړو. هغه کې لیکلي دي چې بای دته د دوایانه ورکړې کیږي او دته د فیزیوتراپی کیږي. نملا د مهرو مسله ده او ډیره سیریس مسله ده. دومره د چکم وخت کې د عدالت کې پېښ شو نو
قادر خان اډوکیټ زیاته کړی چې ډاکټرانو علي وزیر ته د فیزیوتراپی کولو او د دوایانو خوړلو ویلي، خو د کراچۍ په زندان کې هغه ته دغه اسانتیاوې نشتی. ما بیا عدالت ته خواست کړی چې علي وزیر دې درملنه وشي.
دوایانې ورکړې کیږي او دته د فیزیوتراپی کیږي. نو علي وزیر ما ته وویل چې بای دلته کې فیزیوتراپی سہولت نشته په سنټرل جیل کې. نو بیا ما عدالت ته درخواست لیکل ورکو چې بای دې چرته سرکاري هسپتال کې یا اینی هسپتال کې د ایډمټ کې چې الته کې دته د فیزیوتراپی سہولت مهیاي.
د قادر خان اډوکیټ په وینا سور جوړان دي ډاکټرانو علي وزیر ته د فیزیوتراپی ویلي دي. علي وزیر ورته ویلي چې پروس کې درې سلور زلا فیزیوتراپی ته ضرورت لري او په زندان کې ورته دغه اسانتیاوي نشته. غواړي چې په روغتون کې داخل شي، خو د زندان چارواکي معاینه لپاره روغتون ته بوزي او بیا یې بیرته زندان ته راولي. علي وزیر د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کې کړې ویناګانو کې پولیس داوه لري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړې. خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. او بیا پښتون ژغورنې غورځنګ هم 100 ځله دغه تورونه رد کړي. پی ټی ایم په کراچۍ کې تیر کال د دسمبر په 16 جلسه کړې وه او په 9 دسمبر بیا د سوراب ګوټ پولیسو د هغوی په ضد مقدمه درج کړې وه. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 په پېښور کې نیولې شوی و چې بیا یې کراچۍ ته استولې وو. د علي وزیر سره نیولې شوی د کراچۍ د پی ټی ایم ټول غړي په ضمانت خوشي دي. د علي وزیر د ضمانت لپاره د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ رجسټري کې خواست هم وړاندې کړی دی او د جون په 15 په سپریم کورټ کې لومړۍ اورېدنه هم شوې ده. له هغې وړاندې سن های کورټ او د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو خواست رد کړی و. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 10:30 بجو
پام کوا
په 1:30 بجا
د مشال ترڼا لاندې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3:30 بجو
هارون باچا هنري غړې
په سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان له صنعتکارانو او سرمایه‌کارانو د بورډ لغړو سره غونډه کړي. په غونډه کې د صنعتونو د محکمې چارواکو ویلي دي چې په تیر مالی کال کې په صوبه کې سلور نوي صنعتي زونونه پرانستل شوي دي. د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي په ټولو صوبه کې د 120 صنعتي زونونو او 1400 وړو صنعتي زونونو جوړولو هدف ټاکل شوی دی. خو صنعتکاران او سرمایه‌کاران وایي چې په صوبه کې د لوی سرمایه‌کارۍ لپاره پکار ده حکومت له بانکونو قرضې ترلاسه کولو، د بجلی ګیس لوډ شیډنګ مخنیوي، د افغانستان او منځنۍ اشیا سره د صنعتي پیداوار د تجارت په لار کې ورپېخې ستونزې حل کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام بوس په دې رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان له دفتره د خپور شوي بیان تر مخه په تیر شوي کال کې د سلورو نوي صنعتي زونونو پرانیستي شوي دي، کوم کې چې د خیبر پښتونخوا د رشکۍ، نوخار، غازی او ډیرای اسماعیل خان نوی پرانستل شوی صنعتي زونونه شامل دي. په دغه اړه د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر صداکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د نوی صنعتي پالیسۍ لاندې په پښتونخوا صوبه کې د 11 لویو صنعتي زونونو او د وړوکي صنعتونو لګولو لپاره په 14 ځایونو کې د وړو وړو کارخانو لګولو هدف ټاکلی شوی دی.
شیرا ایکسٹینشن کی شروع ہوئی، چترال آلموسٹ انوگریشن میں ریڈی ہے، پی اے خان 190 ایکڑ کے آلموسٹ فل شو، بنو کی اوڑو کی ہٹ انڈسٹریز ہے اور ٹور ہماری ڈسٹرکٹ کی وہ ڈسٹرکٹ وہ اڑو کی اسمارٹ انڈسٹری اسٹیٹ اور مکینی ڈسٹرکٹ شانگلہ کوہستان چور غر دم کو
د صنعتونو د محکمې د چارواکو په وینا په 2000 کې د پښتونخوا حکومت نوی صنعتي پالیسي جوړه کړې ده او تر دې وړاندې په 2014 کې هم یو صنعتي پالیسي جوړه کړې شوې وه او د هغې نه وړاندې په 2006 کې هم په پښتونخوا صوبه کې یو صنعتي پالیسي جوړه کړې شوې وه. خو صنعتکاران بیا وایي د نوی نوی صنعتي پالیسیو جوړولو او د نوی نوی صنعتي زونونو ترڅنګ دی حکومت سرمایه کارو ته په صنعتي زونونو کې سہولتونه برابر کړي. په دغه اړه صنعتکار او د پاکستان افغانستان د صنعت او تجارت د شریک چیمبر مشر زاید الله شینواری په خیبر پښتونخوا کې د صنعتکارۍ او سرمایه کارۍ په لار کې د ورپیخو مشکلاتو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
دې کې ټولو نه ضروري خو چې دغه اکسس ټو فاینانس ورته مونږ وایو، دا زموږ په صوبه کې ډېره مسله ده چې بینکونو نه قرضې چې دي هغه ډېر په مشکله باندې میلاویږي. هغه دا صوبه چې په ریډ زون کې اچولې ده ډېر وخت نه، او په دې وجه باندې دلته په دې صوبه کې د قرضونو چې ورکولو کومه شره ده دا انتهایی کمه ده. دویمه خبره چې دا ده چې کوم ګیس او د بجلی مسلې دي نو هغه هم چې دي په هر ځای کې پرتې دي او شته دی. دریم دا چې په دې کې ضروري خبره ده چې زموږ د افغانستان سره چې کوم تجارت دی په هغې کې کوم خنډونه دي، کوم مشکلات دي چې هغه ختم شي. چې زموږ کومه بله یوه مسله ده، دا کارګر طبقه چې ده مونږ پنجاب نه راولو یا سند نه راولو، دا هغه مونږ ته ډېره ګرانه پرېوځي، نو دا صوبایي حکومت له په دې باندې ډېر زیات کار پکار دی.
خو د وزیر اعلی هاوس لخوا د اګست په 14 نیټه د خپور شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان صنعتکارانو او سرمایه‌کارو ته د صنعتونو د پرمختګ په اړه په یو غونډه کې ډاډګیرنه ورکړې ده چې په پښتونخوا صوبه کې به د صنعتونو د پرمختګ لپاره هر رقم سہولتونه برابروي او د نوي صنعتونو قائمولو د لارې به د صوبې خلکو ته د کار روزګار زمينه برابروي. ولهم غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لري ته تاسې غوږی د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار موید یوسف عمران خان ته د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا په ټلیفون نه کولو نیوکه کړي. موید یوسف له امریکایي ورسپانی فاینانشل ټایمز سره په خبرو کې ویلي ک جو بایدن د پاکستان مشرتابه ته اهمیت نه ورکوي، نو د دوی مخې ته نورې لارې او انتخابونه هم موجود دي. نو موید له ورسپانی سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان رول مهم وبللو او وی ویل چې خپل امریکا هم دا خبره مني دا چې آیا امریکا په رښتیا د پاکستان مشرتابه لپاره غورځولې او کسنګ او ولې دا د پاکستان لپاره مهم دی چې جو بایدن عمران خان ته ټلیفون وکړي. په دې راپور کې مو د کارپوهانو نظرونه راخستي چې تفصیلي ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د وزیر اعظم عمران خان د امنیتی چارو سلاکار موید یوسف ویلي چې که د امریکا ولسمشر جو بایدن د پاکستان مشرتابه لپاره غورځوي، نو دوی نورې لارې او انتخابونه هم لري. له برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز سره په مرکه کې موید یوسف ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه مهم هیواد له وزیر اعظم سره خبرې نه دي کړې چې خپل امریکا وای په افغانستان کې تر یو حده مهم رول لري. هم د دغو خبرو په اساس په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې د اګست پر درېمه د پاکستان امنیتی سلاکار شکایت کوي چې جو بایدن عمران خان ته ټلیفون نه دی کړی تر سرخط لاندې یوه مقاله خپره شوې. په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې استاد او کارپوه ډاکټر درویش افریدی د اګست په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې دا په پاکستان باندې د فشار راوستلو لپاره د امریکا یو سفارتي تاکتیک دی، ځکه چې د عمران خان په مشرۍ حکومت غواړي له واشنگټن سره په لوړه کچه سفارتي تعلقات جوړوي.
ڈپلومیسی کی کلا دا یخوال راشی پہاڑی کو کی نو آغا دیا دا اچت لیول والا چکم آغا ایڈی کی بھی آغا سسپینشی او لان دے کچا باندی لکا دا اس میں بھی سب تلے ہو اور پر دے کچا باندی آغا ڈپلومیٹک ریلیشنز را کوشی دا دا خواہی آغا دا دوی چکم بطری دا اور سفارتی تعلقات ہو کی نو پاکستان دل تغواری چی ڈومیسٹکلی ہم او پر نریوالا کچا باندی ہم دا ہائی لیول امریکی سرا انگیجمنٹ را جوڑ کی دا یو ٹیکٹک دی دا ڈپلومیٹک پریشر را وسترو گا پاکستان باندی او پاکستان باندی زما خیال داری کی نریوال پریشر با نور ہم زیادی گی پر سوچی تعلیب دی سنجیدہ خبرو تا ناس نوی.
یوسف تر تازه سرګندونو یو اونۍ وړاندې واشنگټن ته تللی او هلته د خپل امریکایي سیال جیک سولیوان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن حکومت له پریکړې سره سم له افغانستان نه د ټولو امریکایي او نړیوالو پوځیانو د وتلو له پیل راهیسې وسلوالو طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې له طالبانو سره اړیکې لري، د هغوی ملاتړ کوي او د سولې خبرو اترو ته په حاضرولو کې خپل نفوذ نه استعمالوي، خو پاکستان له دغو تورونو نه انکار کوي او په بیا بیا وای چې پر طالبانو نفوذ لري خو تر کنټرول لاندې نه دي. تیرو امریکایي حکومتونو کې پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه لګول شوي، خو پاکستان ترې انکار کوي او وای چې د ترهګریزې جګړه کې ځاني او مالی تاوانونه زغملي دي. هم د دغه تور له کبله د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت په پاکستان شاوخوا دوه ارب ډالر امنیتي مرسته بند کړې وه. د امنیتی چارو سلاکار موید یوسف فاینانشل ټایمز سره په خبرو کې د دې وضاحت ورنکړ چې د انتخاب لارې څه دي، خو له چین سره د پاکستان د ژورو اړیکو یادونه یې ضرور وکړه چې د انفراستراکچر په پروژو کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده. په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یو څېړونکي نجم رفیق مشال ریډیو ته وویل کله چې امریکا له پاکستان نه د اډو غوښتنه وکړه نو اسلام آباد ترې انکار وکړ، نو امریکا هم نورې لارې لري. نوموړي وویل پاکستان ته پکار ده چې د دا قسمه بچکانه بیانونو پر ځای یو معقوله پالیسی خپل کړي.
امریکا جو اس کی پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ رہی ہے وہ ہمیشہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں.
امریکہ تعلقات ہمیشہ له پاکستان سره د ورکړي راکړي په بنیاد پاتې شوی دی. دازل امریکا ته معلومه شو چې له پاکستان ورته سن نه ملاویږي، نو ظاهر ده له هغوی سره هم نورې لارې موجود دي. هغوی له مرکزی اشیایي هوادونو سره خبرې کوي، خو امریکا اعتراف کړی دی چې د پاکستان د مرستې بغیر په افغانستان کې امن نشي راتللی. نو دا یو ډیره غټه خبره ده. د اگست پر 11مه د افغانستان پر حالاتو د امریکا، روس، چین یو غونډه کیږي چې پاکستان هم پکې شامل دی. نو مطلب دا دی چې دغه هیوادونه خبر دي چې په افغانستان کې د امن لپلوه پاکستان یو ډیر مهم هیواد دی. پاتې خبره دا چې ټلیفون یې ولې نه دی کړی، نو زه خو دا وایم چې دا خو یو ډیره بچکانه خبره ده.
کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان ډېر آپشنز یا انتخابونه نه لري، ځکه چې هغه هیواد په سفارتي، اقتصادي او ستراتیژیکي توګه تر ډېره په غربي هیوادونو باندې تکیه کوي. ډاکټر افریدی وویل هغه لاري چې کېدی شي د پاکستان په پام کې وي ورته په اوږدو کې کومه ګټه نشي رسولې.
او کدو دا فکر کوي چې رمنګ به مزدیبه له نجات کې چین طرف تا نو پاکستان خو به لکه وخت لپاره کوکرلی شي خو سستین نشي ساتلی کدغه آپشن دی اشاره ورته کوي لن مهاله به لږ دوی لږ کېدی شي چې لیورج ورکړي خو دوی دغه سستین نشي ساتلی پاکستان دومره ډیپینډنس کوي په ویسټ باندې نو زه فکر نه کوم چې د پاکستان سره ډېر آپشن شته.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د اګست په دویمه په یو خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې واشنگتن د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان د مهم رول پیژندنه کوي او غواړي چې هغه هیواد خپل کردار ادا کړي. پرایس ویل چې نه یوازې امریکا بلکې د دوی ډېر نړیوال ملګري هیوادونه هم له پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه کې د خپل ملاتړ رول ولوبوي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوالی بے شک چکا
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دیر سخت روانی تیرا مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا د اپوزیشن ډلو هغو غړو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې چې پارلماني غړي دي. خو د دوی په خبره په مذاکراتو کې بعد اپوزیشن ګوندونو مشران نواز شریف، مولانا فضل الرحمن، مریم نواز او الطاف حسین په ګډون نور برخه نه اخلي. حکومت دا هم ویلي له پارلمان بهر ناس اپوزیشن غړي خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي. د اګست پر درېمه په اسلام آباد کې وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي ول چې په سیاسي او حکومتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره غواړي چې اپوزیشن ډلې ورسره ناسته وکړي او یو ښه نظام راولي. خو اپوزیشن ګوندونه وایي پر انتخاباتي اصلاحاتو دی یوازې په پارلمان کې خبرې وشي. اپوزیشن همداراز په نورو مسلو هم له حکومت سره له خبرو انکاري دي او تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په درغلیو د 2013 کال ټاکنې ګټلي. دا هغه تور دی چې وزیر اعظم او انتخاباتي کمیشن په بیا بیا رد کړی دی. شانواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
وفاقی حکومت اپوزیشن ډلو ته د انتخابي او ځینې نور اصلاحاتو لپاره د مذاکراتو دعوت ورکړي. خو د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او مریم نواز سره به هیڅ قسم مذاکرات نشي کولای. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری د اګست په درېمه په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې دا هم ویلي چې د دوی حکومت د انتخاباتو په شمول په غټو معاملاتو یو کم 50 اصلاحات وړاندې کړي. اپوزیشن کے پہ اعتراضات لری نو بیت خپل اصلاحات روڑی او دوی اور سرمندل تا تیار دی.
کچھ لوگ ہیں جو اس ایوان کا حصہ نہیں ہیں جیسے نواز شریف ہیں.
دی وای چیزین خلق دا سری چی دی ایوان یا دا پارلیمنٹ حصہ ندی لیکن نواز شریف دے، فضل الرحمن دے، مریم نواز او دا سنور ہاگوی نو غواڑی چی دا نظام طاقت ور شی بلکہ غواڑی دا نظام خراب شی او دوی تا مقام لاو شی. پا پیپل پارٹی او مسلم لیگ کے خلق شتا چی ہاگوی دا دی نظام برخ دا او ہاگوی غواڑی چی دا نظام ٹک شی. مونگ بدا ہاگوی سر خبری کو چی پارلیمنٹ کی دنن ناس او چې څوک بهر دی دغه سره به خبرې نه کوو.
ان سے بهر لیڈر ہے ان سے ہم بات نہیں کریں گے.
د نظام نه مراد د فواد چودھری په وینا سیاسي او حکومتي چارې دي. پرون د وفاقي کابینه د غونډې وروسته فواد چودھری په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې کابینه کې دا هم فیصله شوه چې وزیر اعظم پاکستان عمران خان به د اپوزیشن ډلو مشر میا شهباز شریف ته خط لیکي چې د الیکشن کمیشن د دوه غړو په ټاکلو کې ورسره مشوره وکړي. حکومتي ډلو د دین وړاندې هم اپوزیشن ډلو ته د مذاکراتو دعوتونه ورکړي. لکه د انګریزي ورځپاڼې ډیلی ټایمز د جولای 12 نیټې په یو خبر کې د پنجاب صوبې گورنر چودھری محمد سرور د خلی دوی لیکلي تحریک انصاف ګوند واری اپوزیشن ډلو ته په مختلفو قومي مسلو د خبرو دعوت ورکړي خو اپوزیشن ډلې ورسره خبرو ته نکېني. اپوزیشن ډلو هم له دې نوړاندې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره د مذاکراتو نه انکار کړي. لکه په 12 نومبر 2020 کې په ټریبیون اخبار کې د مریم نواز د خلی یو خبر کې راغلي دوی د اسټابلیشمنت سره خبرو ته تیاری دي شي خو دغه مذاکراتي خبر نوړاندې دي تحریک انصاف ګوند ختم کړي شي چې یو وار بیا د حکومت لخوا د ګوندونو د مشرانو نه بغیر د اپوزیشن ګوندونو ته د مذاکراتو دعوت ورکړي شو. نو آیا دغه ګوندونه به د حکومت سره دغه خبره ومني؟ د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د جنوبی وزیرستان د قومي سملې غړي مولانا جمال الدین وویل
مول مشر ته چې هغه خو دای پرېږدي نه وایي چې تنه اهل یې ته چې کوم د کنا چارا وسته یې ته پاکستان تبا کو یا وسه د خبرو کولو منع څه ده بل خبره ده دا چې دا خبرو کوي په څه باندې دوی اختیار څه دی دوی د چا سره خبرې کوي خبره خو دوی سره کول مخکې سره عبش دي.
مولانا جمال الدین وای دی غواړي چې په هر قانون سازي دی په پارلیمنت کې بحث وشي، خو موجوده حکومت د پارلیمنت د قانون سازي په ځای صدارتي فرمانونه او یا صدارتي حکمونه جاري کوي. د ډان اورس پاڼه د جولای په 20مه په یو خبر کې راغلي موجوده حکومت په خپل درې کلیزو واکمنۍ کې شپږ 500 ارډیننسونه جاري کړي دي. خبریال او تجزیه کار شمس مومن وای لبه د مرغ دلته پارلیمنت کې هغه کارونه چې باید دوی وکړي نه کیږي،
چې فرض کړه دوی په پارلیمنت کې چې د مذاکرات کوي نو پارلیمنت ته دوی د دوه کالو راسي اهمیت نور کوي. د په قومي مسلو خو سپورې هلته ډیبیټ نه دی شوی، هلته سره چې په دې بحث مباحثه نه ده شوی. نو که فرض کړه هغوی سره کوي نو بیا په پارلیمنت کې صرف وکړي کنه، دا هغې خو دا مطلب نه چې ته د پاټو سره مذاکرات کوي نو بیا به د پارلیمنت نه بهر چکې، بیا به هر هغه کس سره کوي چې د هغه سټیکس دي په پاکستان کې، او په هغې کې نواز شریف صاحب او مولانا فضل الرحمان صاحب د ټولو نه لوی سټیک لري.
دا پوزیشن د هغه غړو چې د پارلیمنت دننه ناست دي ورسره د مذاکراتو د دعوت نه علاوه هم فواد چودري د کابینې د ځینو نورو اخیستل شوي فیصلو خبرې کړې چې په کې ویلي په اسلام آباد کې به هغه ځایونه چې عوامي جایدادونه دي او ورباندې ځینو سیول او عسکري ادارو قبضه کړي هم د خالي کولو وینا ورته شوې ده. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال اړو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږې لږمنې سره سم اوس درته یوه سندره دراورو، بیا ستاسې په خدمت کې حاضرېږم. د افغانستان هلمند ولایت په لخرګاه کې د جګړې د دواړو لورو ترمنځ په لزګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکیانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او په وروستیو کې په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. تفصیل احمد شیبر په رپورټ کې ورو.
د ملګرو ملتو بیان سټیفن دوجارک په نیویارک خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونه په لشکرګاه کې د لسکونو سره بندي پاتې شویو ملکیانو خوندیتوب ته ژور اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په روسیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې د خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري چې خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلق لډیر لډیر سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي ان داس کورنۍ ستا چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي، او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشری مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغه سي یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړی توګه پر طالبانو ځخ کوي چې لدغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پوری د لشکرګال له سو ناحيو نه ناحيه نیولې وي. د 215 میوان قولي اردو قمندان جنرال سمي سادات د شار له استوګنو غوښتي دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې پریشتي.
طالبان ژوندې نه پریږدو، په یو صورت په یو قیمت کې نه پریږدو. نو زه پوهیږم دا به تسته ډېره سخت وي، دا ماته هم ډېر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي، د خپل خلکو دپاره جنګ کوم، زموږ د ملت او د خوند او د وړونو دپاره جنګ کوم، ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ضایه کېږي په بزرګي مو موږ عفو کوي، او هر څونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو همدا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تیره شپه د ښار د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست د ګربوزو ولسوالۍ اړوند د بوریخیلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل په وړاندې مورچې نیولې وي، د ځای قومونو او ولایتي ادارو په هڅو د دوی ترمنځ اور بند شوی دی. د دواړو قومونو له شاوخوا 200 کلونو راهیسې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غرونو، غونډیو او سړ ځایونو پر سر په خپلو کې لانجې کړي، چې دا لانجې څو ځله د وسلوالو نښتې وجوهات هم جوړ شوي دي. تفصیل له خوست نجیب الله لو خیل راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګربزو ولسوالۍ اړوند د بوریخیلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې مورچلې نیولې وي، د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اور بند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول، او دا یې ومنله چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست والي مومن کټوځي د یادې شخړې او لانجې په اړه مشال راډیو ته وویل.
یو خواته نصرالدین و بلې خواته بوریخیل و ژدنوال و ضیاءالدین و دو په منځ کې مې روغه وکړه. هغه اربکي چې دی خیزولي و د یو بل په مقابل کې اربکي مراکته کړل، او د دوی په منځ کې دا سوله وکړه چې دی به سرک نه نیسي، جنګ به نه کوي، اربکي به پوستو ته نه خیزي دوباره، او سوله باندې به موضوع سره حل کوي.
د افغانستان د علماو د سرتاسری شورا رئیس مولوی محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسی پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړې زموږ حکومت دې ته ډېر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درگیر شي یا د ولس سره خدا نه خواسته داسې بالمثله عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې د هغه د ترحم حکومت دی، دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه او علما او سپینګیری به مخکوي، پریکړه به د دوی له مخې کوي، او حکومت به شاته ولاړ وي، هغه به عملي کوي.
د بوریخیلو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیرې فیصلې په پلي کولو کې په ناغړۍ تورنوي. دی وایي که حکومت تیره فیصله پلي کړې وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نور ستونزې به نه جوړېدې.
حکومت لږ نغېړي کوله په دغه تطبیق کې د فیصلې اخري درجې ته ورسولې چې موږ مورچلې ته وختلې، یوه بل بندې ډزې نه وکړل، یار باندې مشکل جوړ شول، مطلب مالی تاونی ولرال ډېر مشکلات دغه نه جوړ شول. ایسو فیصله چې مشته تطبیق شي موږ ډېر په خوشحالۍ په دا باندې.
بلوري ته د نصرالدین قوم طرف بیا تیره پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بولي او غواړي چې د دې سیمې په خوانی سند تطبیق شي.
نو ما سلمیر دی نصرالدین یو دا غونډۍ مې جوړ نه دی نیولې، دا پنځم شپږم ور دی په سر د دغه چې حق دوری نستا شرعي سند در سره دی. د ملک حدود په حدود معلوم دی، اخري خیلی نصرالدین په نوم دی، نه سره منال د
بوریخیلو او نصرالدین قومونو بیلابیلو نظرونو ته په کتو معلومه شي چې ولایتي اداره او ځایي قومونه د شخړو د عالي کمیسیون لخوا شوې پریکړه پلي کوي که یوې بلې فیصلې ته اړتیا پیښیږي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې نږدې ټول قومونه یو بل سره د ځمکو، غرونو او سرځایونو پر سر شخړې او لانجې لري. کتونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې شته شخړې او لانجې باید د حکومت لخوا په اساسي ډول حل فصل شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یو ورځ مخکې تر دې چې خپله کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړې مراسم ترسره کړي د کرونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. په ایران کې د رسمي شمیرو له مخې د کرونا مثبتې پیښې تر 4 میلیون واوښتې او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د ایران په ډیرو ښارونو کې په هسپتالونو کې د کرونا ناروغانو بسترونه ډک دي. نو تفصیل له احمد شیبر اورو.
په ایران کې د کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو رسمي شمیرې د اگست په 4مه تر 4 میلیونه واوښتې. تهران دا خبر په داسې وخت کې ورکړ چې په ټول ایران کې د کورونا د دلتا بڼې د پیښو د زیاتېدو خبرونه خپره شوې دي او دا ډول کورونا له یو انسان بل ته ژر سره یاد کوي. د ایران روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ د 4 ساعتونو په ترڅ کې د 9359 مثبت پیښو خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې له دې سره په کورونا د ټولو اخته کسانو شمېره 4,09,043 ته ورسېده. د ایران د چهارشنبه د ورځې د رسمي شمېرو له مخې د کورونا ټول تلفات 2,01,104 ته لوړ شوي دي. داسې باور کېږي چې اصلي شمېرې به په ایران کې چې 3.8 میلیونه نفوس لري تر دې ډېرې زیاتې وي. د دې سربېره چې ایراني چارواکو بیا په دې هېواد کې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه لګولي دي، د منځني ختیځ سربل هر هېواد په ایران کې د کورونا پیښې زیاتې دي. په دې هېواد کې د کورونا د واکسین هڅې هم ورو دي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 3,000,000 لږ ډېرو کسانو یوازې یو ډوز واکسین کړی دی او 2,00,000 او 800,000 کسانو ته د وسله د واکسین رسیدلی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران مشر علي خامنهای امر وکړ چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ضروري اقدامات وشي. خامنهای وروسته تر دې د خبره وکړه چې چارواکو د کورونا د 5مې څپې خبر ورکړ او د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی وړاندیز وکړ چې 2 اونۍ ټول بندي اعلان شي. د دې غوښتنې په ځواب کې د ایران د کورونیو چارو وزیر رحماني فصلی پرون وویل چې د بندیزونو لپاره نور غور ته اړتیا شته او په راتلونکو لنډو ورځو کې به پریکړه وشي. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ یو ورځ مخکې تر دې چې په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د غونډې مشري وکړه. د ایران له بیلابیلو ښارونو څخه د راپورونو له مخې په ډیرو روغتونونو کې ځای نشته چې نور ناروغان ومني او د روغتونونو په بیړنیو خونو کې هم تر حد زیات ناروغان بستر شوي دي. د ایران روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکړ چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. د دې وزارت په وینا تر 40% لږ کسان په ایران کې ماسک اغوندي او روغتیایي فاصله مراتوي.
دا مشال ریډیو ده.
د جولای په 1 په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تور پورې کړ چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د دغه سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره د علما او مشایخ پر چوکۍ یو داسې کس نومولی چې له جهادي تنظیمونو سره د تعلق سابقه لري. د بلاول بټو له دې بیان سره په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر ویبپاڼو داسې مضامین ولیکل شول چې پکې د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت د جهادي سابقه لرونکو د مرستې تور ولګول شو. دا چې د عبدالله شاه مظهر په نوم دا کس څوک دی او د هغه پر ضد لګول شوي تورونو کې څومره حقیقت دی، په دې اړه مجید بابر دا رپورټ جوړ کړی دی.
عبدالله شاه مظهر چې قانوني نوم یې محمد مظهر سعید دی او په خپل سیمه کې خلک د پیر مظهر سعید او عبدالله شاه مظهر په نومونو پیژني، د اګست په 2مه د پاکستان تر ولقې لاندې د کشمیر د قانون ساز اسمبلی د علماو مشایخ په مخصوص نشست کامیاب شو. قانون ساز اسمبلی ته د مظهر نوم د حکومتي ګوند تحریک انصاف لخوا ورکل شوی و. د دغه اسمبلی د 45 ساوکو لپاره انتخابات د جولای پر 15 ترسره شول چې تحریک انصاف ګوند پکې په 30 سوکو ګټلو سره اکثریت ترلاسه کړو. ورپسې پیپلز ګوند 11 او مسلم لیگ نواز 6 سوکې وګټلې. خو د جولای پر 1 د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي یو پخوانی عہدیدار د کشمیر د قانون ساز اسمبلی د مخصوص نشست لپاره نومولی دی. اوس چې دا تازه ګام یې اخیستی چې د یو کلدم وسوالې ډلې غړی او د طالبانو یو پخوانی عهدهدار یې د آزاد کشمیر په ټاکنو کې طالبانو په سوکۍ ودرولې، دا خو هند ته په پاکستان د نیوکو موقع ورکول دي. د بلاول بوټو د دې بیان سره په میډیا، په ټولنیزو رسنیو او په ویبپاڼو د عبدالله شاه مظهر په اړه مضامین ولیکل شول چې نوموړي پخوا د ناقانونه ګرځول شوي جیش محمد ډلې سره تړاو لري. د بلاول بوټو د بیان یوه ورځ وړاندې د اردو ژبې په روزنامه جدوجہد ویبپاڼې په یوه مقاله کې راغلل چې مظهر سعید شاه عرف عبدالله شاه مظهر په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په دوره کې د یوې صوبې په اهمه سرکاري څوکۍ کار کاوه. د مشال ریډیو د معلوماتو تر مخه عبدالله شاه مظهر د پاکستان تر ولقې لاندې کشمیر د نیلم ضلع د اټمقام تحصیل د لواد کلي اوسیدونکی دی او عمر یې شاوخوا 38 کاله دی. د اګست په 2 له مشال ریډیو سره په خبرو کې عبدالله شاه مظهر وویل چې د طالبانو په دور کې نږدې یوه اونۍ په افغانستان کې اوسېدلی و، خو نوموړي له دې انکار وکړ چې ګنې د طالبانو د یو چارواکي په حیث یې هم هلته دنده کوله.
زه افغانستان ته د امارت اسلامي د واکمنۍ پر مهال تللی وم. د افغانستان 34 ولایتونه دي، هغه کوم ولایت دی چې زه ګورنر پاتې سوی یم یا د طالبانو په واکمنۍ کې هغه کومه څوکۍ وه چې ما پرې دنده کړې وي؟ دا تش تورونه دي. زه د کشمیر قوم نماینده یم، خو دا ده چې زه د خپل قوم لپاره ازادي غواړم او د ازادۍ د حق غوښتلو اختیار ماته اسلام، نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو چارټر راکوي.
خو بلخوا د امریکا میشتي سی ټی سی سینټینل سیرنی دی ادارې د 2013 زیږیز کال د جولای په یو راپور کې راغلی چې عبدالله شاه مظهر په دې سبب ناقانونه ګرځول شوی جیش محمد ډله پریښودا چې د نوموړي په خبره د دغه ډلې مشر مولانا مسعود اظهر له وسلوال جنگ چې دوی یې جهاد بلی لاس پسر شو. له متحده عربی اماراتو خبریدونکي گلف نیوز د 14 اکتوبر 2001 کال د راپور تر مخه عبدالله مظهر رستو له هغه پولیسو گرفتار کړ چې په کراچۍ کې پر طالبانو د امریکا د هوایی بمباری ضد یو مظاهره وکړه. هغه وخت پولیسو پر عبدالله شاه مظهر د مظاهرې دوران د وسلې د نمایش تور لګولی و. بلخوا خبریال سید سلیم شهزاد د القاعده او طالبانو دننه خبري نومي کتاب کې عبدالله شاه مظهر د ناقانونه ګردول شوی ډلې جیش محمد د سپریم کمانډر په نوم یاد کړی دی. خبریال سلیم شهزاد چې په 2011 زیږیز کال کې د نامعلومه کسانو لخوا د تختونې ورستو مړی وموندل شو، په خپل کتاب کې لیکلي چې عبدالله شاه مظهر ورته د استخباراتي ادارې ISI لخوا د خپلې گرفتارۍ حال په خپله ورکړی و. د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په نیلم ضلع کې یو خبریال عمر فاروق مشال ریډیو ته وویل چې د عبدالله شاه مظهر مشر ورور د ابولوبابا شاه منصور په نوم یادیږي. هغه په کراچۍ کې د جامع تو رشید په نوم مدرسه چلوله او د آل رشید ټرست له مخې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د وړیا روټو پروژه چلوله.
د دورور ابو لبابا د آل رشید ټرست مدرسه جامعۃ الرشید چلوله. نو چونکه په هغه وخت کې د آل رشید ټرست په افغانستان کې د روټو د تنورونو چلولو کار وو او دوی به هغه وخت د افغان طالبانو حمایت هم کولو، نو سرګند خبره ده چې د دورور په آل رشید ټرست کې په مهمه چوکۍ کار کوو. نو له دې قبل د دنوم هغه سره وتړل شو.
بل پلو هم په کشمیر کې د جمعیت علماء اسلام ډلې جنرل سیکرټری مولانا محمد امتیاز احمد صدیقی د اگست پر 2 مشال لري ته وویل چې دوی په 2013 زیږیز کال کې پر دې شرط عبدالله شاه مظهر ته د قانون ساز اسمبلی د انتخاباتو لپاره د امیدوارۍ ټیکټ ورکړی و چې دوی به په عسکري هلو ځلو کې برخه نه اخلي.
دو ویل چې اوس به زه عسکري هلې ځلې نه بلکې سیاسي هلې ځلې کوم. نو ځکه مونږ د طبیعت د جماعت لخوا په 2008 کال کې په ټاکنو کې د برخې اخستو لپاره ټیکټ ورکړی و. زما په اند دا خیال و چې اوس د عسکري هلو ځلو لپاره ماحول صحیح نه دی، نو یوازنی لار د سیاسي فعالیت وه او سیاسي فعالیت یوازې په پارلمان کې کېدای شي.
که څه هم وزیر اعظم عمران خان یا د حکومت یو بل ذمہوار غړي تر دا دمه د عبدالله شاه مظهر د انتخاب او د هغه د جهادي تنظیمونو سره د مبینه تعلق په اړه کوم بیان نه دی جاری کړی، خو د پاکستان تر ولقې لاندې کشمیر کې د تحریک انصاف ګوند جنرل سیکرټري عبدالماجد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا د مرکزي مشرتابه فیصله ده.
مرکزی قیادت په خپل کې د سلام مشورې پس د لا ټیکټ ورکړی زموږ چونکې د مذهبي ګوندونو ترڅنګ دوی سره هم سیاسي اتحاد شوی نو په مطابقت وګه د تا ټیکټ ورکړل شو خو دا خبره کول ضروري ګڼم چې زما په اند به داسې قانون سازۍ لپاره هڅه ونه کړي کوم چې زموږ د تګلارې پر ضد وي.
بلخوا د تحریک انصاف یو مخکښ عامر لیاقت حسین په خپل ټویټر پاڼه د ګوند له مشرتابه غوښتنه کړې چې عبدالله شاه مظهر ته دې د پارټۍ ټیکټ نه ورکوي ځکه چې د نوموړي تعلق د فضل الرحمان سره دی او کرکه خوروونکي تقریرونه کوي. له فضل الرحمان ښایي د عامر لیاقت حسین مراد مولانا فضل الرحمان وي خو په ټویټ کې یې دا نه ده واضحه کړې. خو په جهادي هلو ځلو کې د عملي برخې اخیستو او کله د وسلوالې ډلې حرکت المجاهدین د مشر فضل الرحمان خلیل او د جیش محمد مشر مولانا مسعود حسن سره د تعلق پاړه د مشال ریډیو د تکراری پښتنو په جواب کې عبدالله شاه مظهر وویل چې هیڅ کله یې په جهادي سرگرمیو کې برخه نه ده اخیستې او زیاته یې کړه:
میں قرآن کے حکم جہاد کا قائل ہوں، اس کی فرضیت کو مانتا ہوں.
زد جہاد پاڑے د قرآن د حکم منلو والا ایم، د دې فرضیت هم منم او زد سیاسی، سفارتی، عسکری او د هغو ټولو لارو منلو والا ایم. د څه چې ماته زما مذهب، زما هیواد او د ملګرو ملتونو چارټر اجازه راکوي. بل دا چې مولانا فضل الرحمن خلیل او مولانا مسعود اظهر دواړه پاکستانیان دي او الحمدلله زما د هر مسلک او هر فرقې خلکو او ټول پاکستانیانو سره ښه تعلقات دي.
د عبدالله شاه مظهر د انتخاب په اړه مو چې د اګست پر دویمه د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د الیکشن کمیشن د غړي فرحت علي میر نه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې په دې اړه ورته تر دې دمه کوم شکایت نه دی ترلاسه شوی. کچا سره هم د هغه د نااهلۍ په اړه ثبوتونه وي نو هغوی هر وخت د ده اهلیت چیلنج کولی شي. بلخوا په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو په اړه څېړنې کوي د اګست پر دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د عبدالله شاه مظهر په تیرو وختونو کې وسلوالو تنظیمونو سره رابطې پاتې شوي دي.
ٹرینر دے دا بیسیکلی شولہ بہن مقرر دے ددی ارور دے اغنم دے مفتی ابو لبابا شاہ منصور دادی ہٹ مذہبی آتر دے جہادی مقصدوں کی غلطی اور دا جامع الرشید مدرسہ کی استاد ہم دے دے تو لوگ ترکر دے پکڑا چاہیے کی دلتے یو مدرسہ ہم دا جامع الانوار حسین اقبال کی وسیب ایف اے ٹی ایف کی سیل کری دا 2019 کی ددی اچھے خپل نم خودے دا مظہر سید شاہ کو جہادی سرکل کی جدید ہم دے عبداللہ شاہ مظہر او دا پتی پاکستان پتی جہادیان کا ٹاپ 10 کی درازی مسعود اظہر اور فضل الرحمن خلیل آگا ٹائپ ہٹ لیڈر دے دا کر جیسے محمد جوڑ شو دے پاکی فاؤنڈنگ ممبر ہو دے ہوں بیا دا دیو آپس کی جگڑا ہو شوا مسعود اظہر سرا نو کراچی کی دی جماعتوں بسر مانی بیا دی خل گروپ جوڑ کو جماعت الفرقان بیا یہاں چلو ہمارے بین والے کے دو دی بین ہم چینج کو لیکن ہو تو تیرے کی غلب ہے اسلام نو بس بیا پاکی اظہر اچھت شو ریپ شو.
دا پاکستان تر ولکی لاندی کشمیر دا الیکشن کمیشن دا ضابط اخلاق په ګڼ شمیر شرایطو کې دا هم شامل دي چې هر هغه کس چې د پاکستان د نظریې خلاف پروپاګاندا کوي، امن او امان خرابوي، لا عدالت سزا شوی وي، د اخلاقي لحاظا یو غلط کار کوي، پاکستان یا پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او پوست پکاوي کوي، نو په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلی. یاد دی وی چې جیش محمد یو له هغه تنظیمونو دی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر د ازادۍ لپاره په مسلح جدوجهد یقین لري چې دوی ورته جهاد وایي. د پاکستان حکومت په 2002 زیږیز کال کې جیش محمد ناقانونه تنظیم وګرځولو.
مشال لري تاسو اغواګي د اگست لومړی اونۍ په نړۍ کې بچو ته د مور شیدو ورکولو اهمیت ته ځانګړې شوې ده. د دې اونۍ لمانځل مقصد د ماشوم ښه صحت لپاره ګامونو پورته کولو، تر پیدایش وروسته یې د مړینې کچې راکمولو او د ودې نه کولو مخنیوي کول دي. د صحت نړیوال اداره وایي پکار ده چې ماشوم ته تر پیدایش وروسته د شپږو میاشتو لپاره یوازې د مور پی ورکړل شي. روغتیا پالان وایي د مور شیدو د ماشوم بهترینه غذا ده چې د ډبو یا غوا پیو هغه غذایت نشي پوره کولی. دا چې په پاکستان کې د برست فیډینګ یا ماشوم ته د میندو شیدو ورکولو کچه څومره ده او د پوهاوي لپاره یې څه پکار دي، ولی امیرزاده په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی چې ماشوم ته د پی ورکوونکی یوې مور په غږ پیلېږي.
ما چې پیلانی ماشوم نه دی روزلی، هغه لکه بیمار وو، خپل پی لکه ونه رودل. هغه اوس هم په خبرو کې کمزوري دی، په ګرځېدو کې هم کمزوري دی او صحت هم هغه رنګ نه لري لکه دا نور ماشومان چې څنګه دي. او ما لکه خپل پی روزلی دي، هغه لکه ډیر ښه دي.
دا د مومندو رابیه ده چې وای میندې باید ماشومانو ته خپل شوده ورکړي. هر کال د اګست له لومړۍ نیټې نه تر اوومې پورې ماشومانو ته د میندو شوده ورکړي. ورکولو نړیواله اونۍ منځل کیږي چې مقصد یې ماشومانو ته د مور شودو ورکولو اهمیت پاړه پوهاوی پیدا کول دي. ورلد الاینس فار بریسټ فیډینګ یا ماشومانو ته د مور شودو ورکولو یو نړیوال تنظیم د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یا یونیسف سره په دې اړه په ګډه کار کوي چې څنګه میندې بچو ته خپل شودو ورکولو ته وهڅول شي. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د ماشوم تر پیدایش وروسته په یوه ګنټه کې دننه باید ورته د مور پی شروع کړل شي. اداره لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره ماشوم ته یوازې د مور شودو ورکول ضروري بولي، یعنی اوبه او نور هر قسمه خواړه دې ورته په ډومبیو شپږو میاشتو کې ورنه کړل شي. په پېښور کې د ښځو د مرضونو ډاکټره سبا خان وایي د مور شودنه یوازې د ماشوم بلکې د مور صحت لپاره هم ګټور دي، نو پکار ده چې د څه مودې لپاره ماشوم یوازې دغه پی وڅکي.
زنانه بیماری چې د هغې خطرات لکه ډېر کم شي ښځې ته کله چې دا ماشوم له خپل پی ورکړي، ځکه شان چې د ماشوم دپاره لکه لومبی څو ورځو کې چې کوم هغه تیک او پی راځي نو هغه د ایم ایچ او ډایجسټیو سیستم دپاره لکه ډېر زیات ښه دي، سره د ماشوم ډایجسټیو سیستم لکه کار شروع کړي او هغه روان شي، نو هغه پی چې دي نو هغه د ډبو یا د بوتل یا د بل پی چې نو هغه هغه کار نشي ورکولی کوم چې بریسټ فیډینګ وي.
ډاکټر سبا وایي چې د شپږو میاشتو وروسته ماشوم ته نور نرم خواړه ورکړل کېدی شي، خو تر هغې مخکې د ماشوم د غذایت ذریعه باید د مور پی وي. د اسلام آباد پیمز هسپتال ډاکټر ایشیلا مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې کومو ماشومانو ته باقاعدګۍ سره د مور پی ورکول کېږي هغوی په ذهني لحاظ سره هم ښه وده کوي او تر هغو ماشومانو هوښیار وي چا چې د مور شوده نه وي څکلی.
باید بچی هر نیمه ګنټه بعد د ته شودی ورکوي، په دې کې د بچی د برین ګلوکوز لیول چې کم دی نه هغه پوره زموږ پښتنې مندې داسې ډېرې ښځې چې ټوله لکه ما بچی خو ټوله شپه اودی چې سهار زه راپاسم بیا ما سره پاسیږي، لیکن دا د دوی ډېره زیاته بېوقوفي ده چې پوره شپه یې بچی په سټارویشن ایښي او د بچی وړه وړه معده ده. شودی چې کمې د ده هرې نیمې ګنټې بعد پکاري. کومو بچیانو ته شودې میلاو شي د هغو آی کیو هم زیاتی اور بل د هغو د برین ګلوکوز لیول برابر وي اور هغه ډیر جینیس بچان وي.
ډاکټر سبا وایي چې په مور کې د پیو د کمی له وجې ډیرې خزې یا د ډبو شودو استعمالولو ته یا د غوا پیو ورکولو ته مخه وکړي، خو هغه شوده د مور د پیو په شان غذایت نه لري.
بعضی خزی داسی وی چې دا غی په نرا یا لکه پراپر ډایټ ناخلی یا هارمونل امبیلنس، خو بیا چې غی ته پته ولګی چې لکه په کم دی نو بجای دا غی د ټریټمنټ نه علاوه غی ماشوم لکه په ډبو په پی او یا د غوا میه په پی باندې کی، نو غی سره ینګ جنریشن ته د سټمک پرابلم او ګیسټرایټس او اوستیوارترایټس داسې مرزونه په دې خزو کې هم زیات دي او په دې نوی نسل کې هم زیات دي. په داسې مسایل دا غیر لپاره غیله میډیسن اغستل پکار دي، داسې میډیسن شته دي چې لکه غیر سره د خزي پیسې واشي.
په پاکستان کې د غذایت قومي سروې یا نېشنل نیوټریشن سروې کال 2013 شمیرې ښایي چې په دغه هیواد کې 38.4% خزي د شپږو میاشتو لپاره خپلو بچو ته یوازې خپل پی ورکوي. د سروې تر مخه د پاکستان د نورو برخو پرتله په خیبر پښتونخوا کې دغه شرح تر ټولو زیاته، یعنی 68.8% ده. د سروې شمیرې ښایي چې د 2011 پرتله په پاکستان کې ماشوم ته د شپږو میاشتو لپاره او وروسته هم ورته د دغو پیو د جاري ساتلو شرح په 2013 کې ښه شوې، خو دغه رجحان یو شان نه دی پاتې شوی. دغه شرح په کال 2001 کې 50% وه، په 2011 کې 10.5% ته راټیټه شوه او 2013 کې 40% ته لوړه شوه. په پېښور کې یوه خبریاله زینت خان وایي دا یو له هغو کارکوونکو ښځو ده چې د ماشوم پیدایش وروسته یې ونه کړل شو چې کار ته دوام ورکړي. دا وایي د شپږو میاشتو ماشوم یې دفتر ته له ځان سره بوتلو، خو هلته د ماشوم د مړولو لپاره د یو ځانګړي ځای سهولت نه و او ورته وویل شول چې له ماشوم سره کار نشي کولی.
ما خپل جاب ریزاین کړی او د دې وجه چې زمونږ په سوسایټي کې هغه شان د ماشومانو د میندو لپاره اکسپټنس نشته دی. هر کال ملیونز آف ډالرز په بریسټ فیډینګ پروموشن باندې خرچ کیږي او ډېر غټ فنډس راځي د هغې دپاره. وی چې مونږ کمپینس کوو او مونږ بریسټ فیډ پروموټ کوو، حقیقت چې موږ وګورو نو د صحت په محکمو کې په سرکاري دفترونو کې په یو ځای کې هم د ماشومانو د پاره چې کوم ورکینګ مدرس دي هغې لپاره په دغه کې څه قسمه ډے کیر سینٹر سہولت ہے یو زائی کے ہم نشتا یو زنانت لس دو لس کالا اغا خواریو کی اغی نباد اغی تدا بے لکی گی چی یاخ پل بچائے واخلا او یاخ پل کریر واخلا ندا دیر زیادت یو تکلیف دے مرحلوی دے
زینت مشال ریڈیو تویل پکار دا چی آوازی دا کیمپینونو ترہ دا نا بلکی حکومت دے پاملی توگا پا دفترو کے کارکونکو خزو تا سہولتونه ورکړي سو اغوی خپل کار هم جاری او ساتل شي او د بچو د نگهداشت هم خیال او ساتل شي. روغتیاي ماهرین وایي چې هغه مندې چې ماشوم تخپل شوده ورکوي او هغه ماشومان چې د مور شوده اسکلی وي زیات صحت مند وي. دوی وایي چې پکار د حکومت د هغو خزو ملاتړ او کومک وکړي چې د مختلفو وجوهاتو له وجې خپلو بچو ته خپل شوده نشي ورکولی. دوی وایي حکومت باید د ماشومانو د مړینې کچې د راټیټولو په مقصد د هغوی د ښه غذایت لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان پلاننګ کمیشن د وفاق په سطح د پالیسی جوړونې کار کوي. د هغې سیکرټریټ د پلاننګ او سپیشل انیشیټیو وزارت دی چې اقتصادي او تکنیکی برخې لري. د نیوټریشن یا د غذایت څانګه د 1940 کال راهیسې د تکنیکی برخې لاندې کار کوي. په دغه څانګه کې اسیسټنټ چیف نیوټریشن نرګس حیات د جولای 13 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ماشومانو د مړینې سطحې د راټیټولو او د هغوی د ودې نه کېدو مخنیوي لپاره په کارونو لاس پورې کړی چې دوی د پالیسی جوړونې او پلاننګ برخه کې خپل سپارښتنې کوي.
ګورنمنت چې کوم دی هغه ټوټلی کمیټډ دی. ایون پرایم منسٹر چې کوم دی په کې ډېر کین انټرسټډ دی چې هغه وایي چې په دې باندې نیوټریشن سیکټر چې کوم دی په دې کار وشي. اسپیشلی انډر 5 چلډرن چې کوم دی هغه کې بریسټ فیډنګ چې کوم دی هغه دی انوالو دی. په دې کې ارلی چایلډ هوډ ډیولپمنټ باندې کار روان دی او مدر چې کوم دی هغه هم پکې مونږ انوالو کړی دی. پاکستان ملټی سیکټورل نیشنل نیوټریشن سټریټجی چې کوم دی هغه جوړ شو هغه مونږ لانچ هم کړه او د هغه ایکشن پلان چې کوم دی هغه باندې اوس مونږ کار کوو. د دې سره چې کوم موسٹ ریلیونٹ شی به وي هغه به وي پاکستان ڈائٹری گائیڈ لائنز فار بیٹر نیوٹریشن. په هغه کې چې کوم دی میس اویئرنس جنرل پبلک د پاره هغه کې مونږ ایج گروپس مونږ ڈیوائڈ کړی دي. هغه کې مونږ دا ټول دغه چې کوم دی دا ٹارگیٹ کړی چې ردی بینیفیٹ سے دی ولې کول پکار دی.
په پاکستان کې د نیوٹریشن انټرنیشنل په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پخوانی ډایریکټر جنرل ډاکټر شبینا رضا مشال ریډیو ویل دا تصور کول چې یو ښځه د غربت لامل پوره پې نه لري سم نه دی، بلکې په یوې صحتمند او کمزورې مور کې د پې او معیار یو شان وي. ضرورت یوازې دې ته وي چې ماشوم په کوم پوزیشن کې شودس کی.
پای کمی ولی چې ماشوم جاړي او هغه دی چې ماشوم مړیږي نو دا مور کمزورې ده. دا دا وجه چې دی ماشوم په سینه ټیکا چي نه او ماشوم جاړي او تیا له شابه په بوتل خاوندان په منډه روډي او ډبې روډه بوتل روډه الله پای جوړي چې ماشوم ته سینه ته واچي هغه اج اوروي پای نو رولو سره پای جوړي. دا دا سی یو مشينري ده چې انسان ماشوم سینه باندې خپل کیږي او هغه همدان ډیماند زیاتې ځانه سپلای جوړي. دا پای مخکې نه پراته نه دا ما مالی ورسره ورسره ټول خبره د تیر چې ماشوم سینې باندې څنګه واچي او بل چې د مور کانفیډنس لیول چې هغه دا مزه وکړي زما په نشته. دټس وای سایکولوژیکل سپورت ډېر ضروري دی.
ډاکټر شبینا رضا مشال ریډیو تویل چې حکومت د پروټیکشن آف بریسټ فیډنګ اینڈ نیوټریشن آف چایلډ آرډیننس 2002 په نوم قانون د عملی کولو ژمنتیا لري، خو د دې ترڅنګ د ښځو د ښه خوراک، آرام، نفسیاتي، معاشرتي او نور ملاتړ ته هم ډېر ضرورت دی. د هغې په خبره بدلون یوازې هله راتللی شي چې حکومت یې هوډ ولري، د ولسي روغتیا نظام مضبوط شي او میډیا هم د ولس په پوهاوي کې خپل رول ولوبوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په پیدا کېدونکو 500 کې 3 ماشومانو ته د زیږیدو یوه ګنټه کې دننه د مور شاود نه ورکړل کیږي.
د مشال اړیو سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بوتره رسیدلی او په اخر کې یو سندر اورو. په بل خبرونه کې زه ساسو قربا ګل ایاز و ساسو په خدمت کې حاضر یم.
در څه خطلم در تمی وانا قتل و می بخا ختلم در تمی وانا قتل و میں بخا غگ دے نشم در تمی دیر و جڑل و میں بخا غگ دے نشم در تمی دیر و جڑل و میں بخا
ګلانو مین غوخته خما پوخ کو درته و لمبا ولوا مې بخا د جنو ټکو د اظهار نفار جب نستا د جنو ټکو د اظهار نفار جب نستا چه پیخ دل ما در توانا و یلوام بخا بے وسا تدبیر چاری چپیا وڑتا